د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ګوانتنامو له زندانه د خوشي شوو طالب مشرانو له ډلې څخه دوی خپلو نږدې خپلوانو ته ویلي چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا د خپل یوه عسکر د خوشي کېدو لپاره طالب مشران د ګوانتنامو له زندانه خوشي کړي، نه په افغانستان کې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو. دغه راز خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب درته غوره شوي دي، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې ټاکل سوی دی چې نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې موضوع وڅېړل سي. په هلمند کې د سړک د غاړې مین په چاودنه کې د امن نظم څلور پولیس وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي حکومت باید د اسلامي جمهوریت د اټومي حقوقو دفاع وکړي او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی د چنن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله وڅېړل سي. په دې غونډه کې به له افغانستان د ناټو ځواکونو پرستلو هم خبري وسي. ټاکل سوی دی چې د روان میلادي کال تر پای د ناټو ټول محارب ځواکونه له افغانستان ووځي. له افغان ځواکونو سره د ناټو د مرستو په اړه د ناټو عمومي منشي اندرس پوګ راسموسن پرون په بروکسل کې خبري اعلان کړل. دوی موږ ته یوازې څو میاشتې پاتې دي چې د جګړې تر ټولو اوږد ماموریت مو چې په افغانستان کې دی بشپړ کړو. په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په لارو چارو غږیږو. سوله نوي کاله افغان ځواکونه ورزو سلام مشوره ورکړو او مرستې ورسره وکړو. د ناټو په غونډه کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر څنګ د ایساف د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو، د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کارشین اشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش د هم بلنه وکړل سوې ده چې برخه واخلي. په هلمند کې د سړک د غاړې په مین چاودنه کې د امن نظم څلور پولیس وژل سوي او بل ټپي سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو تول 13 ورځ نه وخت د سنگین ولسوالۍ په مانلا کاري سیمه کې د امن نظم د سرتیر یو ټانک د سړک غاړې پر مین ور برابر سو چې په پیښه کې څلور د امن نظم پولیسو وژل سول او یو بل تن زخمي سوي دي. شاغلی ځواک زیاته کړه چې د یادې پیښې پر مهال د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نشته هم سوي دي چې وسلوال طالبان ته پر کې مرګ ژوبله هم اوښته. د امریکا متحده ایالاتونو د سې شنبې په ورځ په قرغیزستان کې د ناس هوایی اډابیر ته قرغیزستان ته وسپارله. لدی اډی امریکایي او ناتو ځواکونو په تیر ډیر لس کلونو کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو اکمالات کول. د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نیشا دی سی بی سی وال ازادي رادیو ته د مناس هوایی اډې په ارتباط وویل دا وای په افغانستان کې په ټولو هڅو کې مهمه ونډه لرله. د دوه اړخیزو تړون لمبه خې دغه نقش پای ته ورسید. موږ د دې درناوی کوو. د امریکا له لوري د دې اډې د استعمالېدو چارې د قرغیزستان جمهوریت ته سپارو. د قرغیزستان پارلمان یو کال مخکې پریکړه کړې وای چې امریکا دغه هوایی اډه د 2014 کال د جولای 13 تخلیه کړي. او د خوست په ښار کې سیلونو د درې ماشومانو ژوند اخیستی او څلور تنه چې په هغوی کې هم ماشومان دي ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د سختې ژلۍ له ورې دوه وروسته رامنځته شوه. د خوست د والي ویان مبارز ادران ازادي راډیو ته وویل
او تر څو چې سمیر نظر امیر کې په څه یو مسلمان شامل دي هغه کتل شوی دی.
د خوست په شهر او شاوخوا سیمو کې پرونی ژلۍ یو شمېر کورونه هم ځانمن کړی دي او زراعتي مځکې هم ویجاړې کړي دي. د خوست چارواکي وایي له ځپلسو سره د مرستې لپاره د سرې میاشتې د ریاست په مشرۍ یو کمیسیون ټاکلی چې خلکو ته د اوښتو زیانونه کچه معلومه کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 80 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغاني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې حکومت باید د اسلامي جمهوریت د اټومي حقوقو دفاع وکړي او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو لپاره به چې دا هیواد ځپلې کار وکړي. په روحاني چې متدل چره بلل کېږي سخت دریځ انتقادونه کوي چې لوېدیسته ډېر امتیازات ورکړي خو په بدل کې لږ څه ترلاسه کړي دي. د تیرې نومبر میاشتې د موقتی موافقې لمخې ایران منلې چې د لویدیز د بندیزونو د نرمول لپاره د خپل اټومي فعالیتونو ځنی برخې ودروي. لویدیز ایران تورنوي چې له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولیدات لپاره کار اخلي، خو تهران دغه ایده ردوي. ټاکل سوی دی چې د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره په لوړه ساته خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره سي. د پیکینګ په تیانمن میدان کې د زپونې د 15مې کلیز لپاره د کلک امنیت خبر ورکول کیږي. راپورونه وایي چې پولیس او نور وسلوال ځواکونه د تیانمن په میدان او نږدې سړکونو کې ځای پر ځای سوي دي. د اسوشیټډ پریس اجانس د خبر له مخې په لسګونو فعالان، مخالفین او نور انتقاد کوونکي د پولیس لخوا نیول سوي یا په خپلو کورونو کې نظرباندې یا هم له پلازمینې ایستل سوي او نورو سیمو ته استول سوي دي. په عین حال کې چارواکو په دغه ځپنه کې د یو شمېر وژل سوو خپلوانو ته اجازه ورکړې چې د پولیسو په بدرګه د خپلو عزیزانو له قبرونو څخه لیدنه وکړي. چین په 1990 کال کې د جون د درېمې او څلورمې د پیښو په اړه په مازار کې بحثونو ته اجازه نه ورکوي. په دې ورځو کې عسکر د ټانګونو په ملتیا د ښار مرکزي برخې ته ننوتل او په سلګونو بې وسلې او اعتراض کوونکي او نندارچیان یې ووژل. د چین حکومت هیڅکله هم د دغې ځپنې په اړه بشپړه څېړنه نه ده کړې او نه هم د تلفاتو رسمي شمېره خپره کړې ده. په سوریه کې د ولسمشري انتخابات پای ته ورسېدل. د رای ورکولو مرکزونه تر نیمې شپې پرانیستي وو. په سوریه کې په داسې حال کې انتخابات کیږي چې درې کاله کیږي په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده. په دې جګړې کې تر 1,600 ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي دي. دا انتخابات یوازې په هغو سیمو کې سوي دي چې د حکومت په لاس کې دي. د امریکا متحده ایالاتو دغه انتخابات شرمونکي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بشار الاسد نن هغه اعتبار نه لري چې پرونی درلود. د بشار الاسد تر څنګ دوه تنه نور ځانونه کاندید کړي دي چې پیژندل سوي څیرې نه دي، او دا خبره په خاده چې د انتخاباتو ګټونکي بشار الاسد دي. دا په تیرو 15 کلونو کې چې د بشار الاسد پلار حافظ الاسد واکمن وو، او بیا بشار الاسد ولسمشر وو، لومړی ځل دی چې په سوریه کې انتخابات تر یو کس ډیر درېدلې دي. د مصر د انتخاباتو مسولانو دا تایید کړی دی چې دغه هیواد د پوست بخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د تیر اونۍ انتخابات په لوړه فیصدي ګټلی دی. د انتخاباتو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې متحد فیلډ مارشال د ټولو رایو 96.15% خپل کړی دی. په مصر کې 4.5 میلیون خلکو د رای ورکولو حق درلود چې 15% یې رای ورکړي. په 2012 کال کې چې محمد مرسي ولسمشر سو، تر دې انتخاباتو 15% ډیر خلکو برخه اخیستې وه. پوز اسلام پالی محمد مرسي تیر کال وروسته له پراخ مظاهرو له واکه لري کړ. او ټاکل سوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د اوکرین له منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو سره وویني. دا کتنه په وارسا کې یوه ورځ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اوباما اروپا ته په موقت ډول د نور امریکایي عسکرو د استول لپاره د $1 میلیارد د لګښت ژمنه وکړه. ناټو روسیا تورنوي چې د اوکرین په ختیځ کې د نارامۍ تر شا لاس لري، خو مسکو که څه هم دغه تورو نردوي، خو په سیمه کې له روسي ژبو څخه دفاع د ځان حق بولي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې اعلان وکړ چې دغه سازمان باید اوکرین د وسلوالو ځواکونو د سمون او عصري کېدو په مقصد ډیر ژر د مرستو یو پلان نهایي کړي. د امریکا د دفاع وزیر چې هیګل بیا د بروکسل په غونډه کې د ناټو لغړو هیوادونو وغوښتل چې د اوکرین کډکیچ ته په پام سره خپل دفاعي بودیجه زیات کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوري دل خبرونه دي ازادي رادیو په انټرنټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي په تمه ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ګوانتنامو له زندانه د خوشې شو طالب مشرانو له ډلې څخه دوی خپلو نږدې خپلوانو ته ویلي چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا د خپل یو عسکر د خوشې کېدو لپاره طالب مشران د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي، نه په افغانستان کې د سولې د پروسې د ګړندې کېدو لپاره.
امریکانو د افغانستان وزي باید د افغانستان دننه د افغاني طرح پر
د ننګرهار چارواکي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د خو تیاریو خبر ورکوي.
موږ په ټولو ولسوالیو کې د جلال آباد مرکز په شمول درې سو دراته مرکز لرو، دا به ټول خلاص دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي و قرباني در پیژنو چې په ژوند کې سخت ستونزې ګاللې دي.
دروازه را وټکول، دروازه مې خلاصه کړه، تیزه پر راوچو یبه خور وخت بس په ځان لره پدل نه.
دوونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري. په کور کلی کې
مالولو کسانو ته مصنوعي پخې څومره ګټه بری دي
ګش کیږي ورسره کولای ته چې د خپل دي کور مشکل یو دکان په لار څو کور تراسه او د خپل چې هم دغه پخې سره وسته موټرم چلو هر موټر چې وایي هغه ورسره چلولای شي.
کور کلی د ګوړې اچار د تفریحي پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو. د ګوانتانامو له زندانه د خوشي شو طالب مشرانو له ډلې څخه د دوی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا د طالبانو 15 مشران د یکشن می پورس په قطر کې قطري چارواکو ته وسپارل. دوی په بدل کې یو امریکایي عسکر بیرګ ډال چې له نږدې 15 کلونو رئیس له طالبانو سره اسیر خوشي شو. دغه خوشي شو طالبانو ته قطري چارواکو داسې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې واشنگتن اندېښمن کړی دی. نور تفصیلې د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد د احمد شیبر پرپور کوي.
د خوششوی او طالب چارواکو د وطن خپل فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د غوړې لوسلوالو طالبانو سره یو ځای شي او لاغې لري د سولې لپاره کار وکړي. د نور الله نوري د ترزوی عبد الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې نوري غوړې له طالبانو سره یو ځای شي او په هغه کې بدلون راولي. نوري وایي چې افغانستان وصولې ته اړتیا لري او په دې برخه کې بل طالبانو سره کار وکړي. د بل خوشی شوی طالب چارواکی خیر الله خیر خوا یو خپل هم فرانس پریس اژانس په پاکستان کې ورته خبره کړې ده. د ویل دي چې د سولې د خبرو لپاره به هڅه وکړي خو د سولې د شورا تر سیوري لاندې به داسې ونه کړي. قطر د طالبانو دغه 15 مشران چې د ګوانتانامو له زندانه خوشی شوی دي پرې ایښی دي چې آزادانه وګرځي. د روټرز اژانس په وینا شای واشنگتن دا مسله وڅاري. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې په کار ده د طالبانو پر دغو مشرانو قطر یو لړ بندیزونه ولګوي. یو امریکایي چارواکي چې نومي رويټرز اژانس سند یې اخیستی وای قطر باید د طالبانو د مشان لښ تر لښ یو کال پرې نشتی چې بل هیواد ته ولاړ شي او په قطر کې دننه هم د هغوی د هڅو څارنه وکړي. په قطر کې یو مسول چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل د 15 غوړو خوشی شوی طالبانو طبي معاینات شوي دي. دوی اوس په دوحه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي او کولی شي چې بيغمه په قطر کې هر ځای چې غواړي تګ راتګ وکړي. همدغه قطری سرچینې رويټرز اژانس صدا خبر هم کړی ده چې امریکایان به هم د دغو کسانو څارنه ونه کړي او له دوی سره به د یو زندانی په توګه چلند ونه شي. قطری مسول زیاته کړه چې لښوی ترون سره سم د طالبانو دغه 15 وړ مشان کولې شي چې د یو کال په مخه په قطر کې ژوند وکړي. بیا به دوی ته اجازه ورکړل شي چې بهر ته ولاړ شي او دوی کولې شي چې بیرته افغانستان ته همستانه شي. د طالبانو دغه 15 مشان نور الله نوري، خیر الله خیرخا، محمد فاضل، محمد نبی او عبدالحق وسیق چې له 2002 کال را په دې خوا په ګوانتانامو کې بندیان وو د یکشنبې په ورځ د امریکا امنیتي کسانو د دوحې په لویدیځ کې د امریکا په پوځي اډه کې قطري چارواکو ته وسپارل.
په کابل کې د امریکا سفیر جان کننګهام پرون وویل له ګوانتانامو زندان نه قطر ته انتقال شوي 15 پخواني طالب چارواکي هلته تر څارنې لاندې دي. کننګهام دغه راز وویل دغه 15 پخواني طالب چارواکي یوازې د دوی دي او عسکر د ازادېدو په مقابل کې قطر ته سپارل شوي، نه د سولې د خبرو یا کوم بل هدف لپاره. دا هغه مسله ده چې یو شمېر افغان کارپوهانو هم په وروستیو کې پرې تاکید کړی دی. دوی وایي امریکا د خپل دغه عسکر د خوشي کېدو لپاره طالب مشران د ګوانتانامو له زندانه خوشي کړي، نه په افغانستان کې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره. ټایم مجله هم په خپل په یو راپور کې په وروستیو کې لیکلي چې سوله په افغانستان کې ډېره لري ده. د موضوع تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
ټایم مجله لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو له تبادلې سوله په افق کې نه ښکاري. مجله لیکي چې یو خو طالبان په خپل منځ کې اختلافات لري او بلخوا د افغانستان حکومت هم د خبرو لپاره لازمه تیاری نه لري. ټایم لیکي چې د 15 طالب بندیانو په مقابل کې د امریکایي جنگي اسیر خوشی کېدل د پام وړ لاسته راوړنه ده. امریکا د پخوانیو جنگونو د اسیرانو پر خوشی کولو کې هم بریاوې درلودې، خو وروسته لدې چې جنگونه ختم او د سولې توافقات لاسلیک شوي وو. د کوریا د جګړې جنگي اسیران د 1953 کال متارکې وروسته امریکا ته ستانه شول او د ویتنام د جنگ شاوخوا شپږ سوه جنگي اسیران وروسته لدې خپل هیواد ته ستانه شول چې په 1993 کال کې د پاریس د توافقاتو په اساس جنگ ختم شو. خو په افغانستان کې شرایط نن سبا مختلف دي. امریکا له مودې راهیسې دغه تبادله د سولې د توافق په نتیجه کې نه، بلکې د سولې د خبرو د پیل د شرط په توګه تر غور لاندې نیولې وه. مجله لیکي په داسې حال کې چې واشنگتن په افغانستان کې خپل پوځي مصروفیت کموي، د داسې یو جنگ د ختمولو لپاره چې په میدان کې ګټل ګران ښکاري سولې ته لیوال دی. ټایم لیکي چې طالبانو د سولې د خبرو لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي چې یو یې هم له افغانستانه د بهرنیو عسکرو بشپړ وتل دي. د جمهور رئیس اوباما وروستی اعلان چې د 2018 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستان استنوي د طالبانو د دغې غوښتنې په وړاندې یو تعهد څرګند کړ. مجله لیکي چې د طالبانو بل شرط دا و چې له ګوانتنامو زندان څخه د دوی بندیان خوشې کړای شي. اوس د دغې تبادلې په نتیجه کې 15 طالب بندیان قطر ته وسپارل شول. ټایم لیکي چې اوس ګڼ شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د سولې خبرې به ژر پیل شي، خو واقعیت دا دی چې د بندیانو د تبادلې له بریالیتوب سره سره په افغانستان کې سوله لرې ښکاري. لومړی دا چې طالبان په خپل منځ کې مفکوروي اختلافات لري. ځینې ډلې ډېرې منځلارې او سوله غوښتونکي دي، خو نفوذ لرونکي توندلارې طالبان به پرې نږدي چې د بندیانو دغه تبادله د پراخو مذاکراتو لپاره باور رامنځته کړي. مجله زیاتوي چې یو شمېر طالب مشران چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې، د روان کال په پیل کې په مرموزه توګه په پاکستان کې ووژل شول. د ټایم د مجلې په وینا، د سولې د خبرو د ژر نه پیلېدو دوهم دلیل دا دی چې د دغسې خبرو لپاره پخوانی چټک ګامونه ناکام شوي دي. له ټولو څرګنده وروستۍ ناکامي یې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل او بیا تړل وو. بل مثال یې د ملا برادر تیر کال خوشې کېدل دي، هغه چې له دریو کالونو راهیسې په پاکستان کې بندي وو، د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره خوشې شو، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې او ځینې افغانان ګمان کوي چې ملا برادر په واقعیت کې خوشې شوی نه دی. کابل تور لګوي چې اسلام آباد د سولې د خبرو مخې ته خنډونه پیدا کوي. که چیرې له طالبانو سره د پاکستان تاریخي اړیکو ته وکتل شي، نو د ټایم د مجلې په وینا دا کوچنی تور نه دی. او وروستۍ خبره دا چې له عملیاتي اړخه هم طالبان د سولې لپاره کومه انګیزه نه لري. دوی تمه لري چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې به لویې جنګي بریاوې ترلاسه کړي. نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او افغان ځواکونه د ټایم په لیکنه سره له دې چې په وروستیو کلونو کې پیاوړي شوي، خو بیا یې هم جنګي ظرفیت کمزوری دی. د فرانسې پر وان پوهنتون کې ټولنپو استاد احمد سیار مهجور هم په دې نظر دی چې د امریکایي عسکر د خوشې کېدو لپاره د طالب بندیانو تبادله د سولې د خبرو د ژر پیلېدو نښه نه ده.
زما په نظر زه فکر نه کوم داسې فضا د اول پیدا شوي، ځکه چې اول دا چې د طالبانو خوشې کېدو یو ضرورت و، یو ضرورت پر بنا باندې دا شوي دي، ځکه چې د امریکایي سرتېری خوشې شوي دي، تبادله شوي دي. دو موضوع دا ده چې راتلونکې ولسمشر د انتخاب لپاره اوس انتخابات را روان دي. هر څوک چې ولسمشر کېږي هغه ځان ته خپل پروګرام لري، هغه خپله برنامه د سولې لپاره تطبیقوي.
ټایم مجله لیکي سره له دې چې اوسنی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې او له طالبانو سره د پټو چینلونو له لارې لنډ تماسونه هم نیولي، خو د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس چې د جوزا د 24مې په انتخاباتو کې ټاکل کیږي، کېدای شي د دغو خبرو لپاره دومره لیوالتیا ونه لري.
یو شمېر نورو لویدیځو ورځپاڼو چې جنخال کوزي ورته کتنه کړې ده هم همدا مسله د طالب بندیانو د خوشې کېدو او دغه راز د یوازني امریکایي اسیر د تبادلې په مقابل کې څېړلې ده.
د امریکایي پوځي بوی برګدال او پنځو تنو جګپوړو طالب بندیانو د خوشې کېدو مسله بیا هم د زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو لپاره مهمه مسله وه او زیات مقالې ورباندې خبرې شوې. ټایمز ورځپاڼه په روسي غنه کې په غټو تورو لیکلي د برګدال د لټون لپاره په افغانستان کې شپږ تنه امریکایي عسکر وژل شوي ول. ورځپاڼه لیکي تاسو به لوستي او اوریدي وي چې برګدال د پنځو تنو طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشې شو او خوشې شوي طالبان به د یو کال موده کې په قطر کې خپله سرتیا لري کړي، خو ډیرو کسانو به دا نوي اوریدلي چې کله برګدال په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې څخه لادرکه شو، شپږ امریکایي عسکر د هغه په لټون کې وژل شوي ول. ورسپانه د څو تنو عسکرو خبرې راخستې چې له برګدال سره یو ځای په افغانستان کې خدمت کاوه. دوی وای برګدال له پوست څخه تښتېدلې او د قهرمان په سترګه باید ورته ونه کتل شي. ټایمز لیکي داسې خبرې هم کیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما د برګدال د اثرات په موده کې د هغه د مور او پلار د جرأت ستاینه کړې، خو په خپله دته یې د زړه له خلاصه خراغلاس نه دی ویلی. ورسپانه وړاندې لیکي د برګدال په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي، خو دا خبره څرګنده ده چې نوموړی په افغانستان کې د امریکا په پالیسیو خوښ نه و او په پکتیکا ولایت کې د جګړې په جبهه کې له خپلې پوستې څخه تښتېدلی و. ټایمز زیاتوي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل هم د یکشنبې په ورځ برګدال ته د هغه له اصالت او نیول کېدو څخه د مخکې کارونو په بدل کې کوم سپین چک ورنه کړ او ویې ویل زموږ لومړیتوب د برګدال د روغتیا او له کورنۍ سره د هغه د یوځای کېدو ډاډمن کول دي. نورې پوښتنې او مسلې کوي هغه به وروسته مطرح شي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت ویلي برګډال ممکن د پوځي عدالت د یونیفورم له مقرراتو څخه د سرغړونې په تور تورن نشي او دا ځکه چې د 15 کاله د طالبانو په اسارت کې تیر کړي او دا د ده لپاره کافي سزا ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې جمهور رئیس حامد کرزی د بندیانو په معاملې په غوسه دی تر سرلیک لاندې یو مضمون او د هغه تصویر خپور کړی او د مضمون په یوه برخه کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس ځکه په غوسه ده چې د 15 تنو طالب بندیانو او یو امریکایي عسکر د تبادلې په معامله کې دی په تیاره کې ساتل شوی. جمهور رئیس کرزی په واشنگتن انتقاد کړی چې د جنگ ځپلې افغانستان لپاره د سولې د پلان په ملاتړ کې پاتې راغلی. کرزی پوښتنه کوي دا څنګه ممکنه ده چې د بندیانو تبادله په سم ډول پر مخ ولاړه خو د سولې عملیه کې هیڅ پرمختګ نه دی رامنځته شوی. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکایي پوځي د خلاصون لپاره د جمهور رئیس اوباما د ادارې د ستراتیژۍ او دریز د بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي له دوه نیمو کلونو راهیسې د جمهور رئیس اوباما ادارې د افغانستان د سولې د پراخې عملیې په چوکاټ کې د امریکایي پوځي برګډال د خوشې کېدو هلې ځلې پیل کړې وي تر څو له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل اسانه شي. نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ چې کله جمهور رئیس اوباما د قطر له امیر څخه د ټلیفون له لارې ډاډ حاصل کړ چې 15 تنه جګپوړي طالبان به له قطر څخه د امریکا پر ضد کوم عمل نه کوي د افغانستان لپاره خپل لید یا اهداف نور هم راکم کړل. دا په دې معنا چې جمهور رئیس اوباما د سولې د یو پراخ تړون پر ځای د بندیانو په تبادلې چې طالبانو د تیر کال منی راهیسې غوښتنه کوله راضي شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د جمهور رئیس اوباما دا پریکړه د افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د هغې ستراتیژۍ یو نوی فصل و چې د جمهور رئیس اوباما د کار د پیل په لومړۍ ورځو کې د سپینې ماڼۍ یوې کمیټې د افغانستان لپاره په بېلابېلو انتخابونو غور پیل کړی و. دې کمیټې کوم رسمي نوم نه درلود خو وخت په وخت د افغانستان لپاره هدفونه لنډ او رالنډ کړل.
ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او 22 دقیقې کیدونکې د ننګرهار چارواکي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي. پرون په جلال آباد کې پرې مناسبتي و غونډه جوړه شوې او په غونډه کې چارواکو په انتخاباتو کې په بي طرفي ټینګار وکړ. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواری پر رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي ادارې د ټاکنو خپلواک کمیسون او د امنیتي ارګانونو مسؤلینو د سه شمې په ورځ د ګډې امنیتي غونډې وروسته په خبري ناسته کې ډار ښکاره کړ چې په دې ولایت کې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد وویل چې په ټول ننګرهار کې 333 انتخاباتي مرکزونه به فعال وي او دوی د نورو ګډو افغان امنیتي ځواکونو په همغږۍ ورته پوره امنیتي تدابیر نیولي دي.
موږ په ټول ولسوالیو کې د جلال آباد مرکز په شمول دریس و دروات هم مرکز لرو دا به ټول خلاص وي. دا به هیڅ نو په هیڅ بهانه د امنیتي ارګان لخوا د دې لپاره موانع نشته نه بي تړلې. انتخاباتو کمیشن به خپل کارکونکي په دې دریس و دروات هم مرکزونو کې توظیفوي او ولسونه خلک به زیرای بور کوي په دې کې ټول امنیتي ارګان نو مسولیت لري.
د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین وویل چې د پدی ګډې امنیتی غونډه کې د ولسمشر کرزی د ورستی صادر شوی فرمان پر اساس امنیتی ارګانونو او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته جدي سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو پر مهال خپل پوره بی طرفي وساتي.
د جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې چې پرونی صادر کړی دی ډیر تازه د امنیتی قواونه دا وختونه چې خپل کامل بی طرفي وساتي او په کامل شفافیت سره د انتخاباتو ترسره شي د هیچا په طرفداري او د چا په خلاف باندې زمونږ امنیتي قواوې برخه وانه کړي. د انتخاباتو کمیسیون نه په ډېر درنښت سره هیله وشوه لکه څنګه چې مستقل او آزاد کمیسیون دی په اساسي قانون کې صلاحیتونه معلوم دي دی بعد په کامل شفافیت سره په کامل بې طرفۍ سره خپله دغه ملي پروسه ترسره کړي او د هیچا په طرفداري یا د چا په خلاف باندې کړنې ترسره نه کړي.
د لومړي پړاو په ټاکنو کې د ننګرهار ولایت د ټاکنو په کمیسون د نیوکه کېدله چې مسلکي کسان نه دي استخدام کړي او یا دا چې یو شمېر کارکونکو یې د مشخصو کاندیدانو په ګټه کار کاوه. خو په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه امین الله فضلی وایي چې تورن او غیر مسلکي کسان له کمیسون څخه لري کړي او پر ځای تجربه کار او بې طرفه کسان په کار ګمارل دي.
مسائل مشکلات ځای باندې هغه کارمندان چې د دې وړتیا لري او دا کارمندان موږ استخلاص کړي دي چې امیدوار چې په راتلونکي کې به دغه مشکلاتونه به انشاءالله لرې کړي.
په دې خبري ناسته کې په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری پوره ډاډ ښکاره کړ چې د ملي اردو ځواکونه به په ټاکنو کې بي طرفي ساتي او خپل اساسي دنده چې د خلکو لپاره د امنیت خوندیتوب دی ترسره کړي.
چې ټول امنیتي ارګانونه صرف د امنیتي وظیفه لري، د چا په چارو کې مبالغه نه لري، بي طرفه به پاتې وي او پاتې به شي. لکه په تاسو اورېدلي وي چې په ټول افغانستان کې د اردو د بخش نه داسې یو شکایت موجود نه و، بلخصوص ننګرهار کې هم دغسې. دا وایم د خپلو شریفو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي ارګانونه به بې د خپل امنیتي چارو نه په هېڅ شي کې نور دخیل نه وي.
دا چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د جوزا د میاشتې په 23 نیټه ترسره شي، امنیتي ارګانونه وایي دوی په پام کې لري چې د انتخاباتو له ورځې یوه اونۍ وړاندې خپل امنیتي ځواکونه په انتخاباتي مرکزونو کې ځای پر ځای کړي تر څو ټول محلونه د امنیت له پلوه خوندي وساتل شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
و ورځ په اونۍ کې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو ازادي راډیو اوري او اوسم ازادي راډیو ته غوږوي. په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه مو صافه او وازي اوریدلی شي. او اوسم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال فهیم عابد دی ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې ورسپانو ډېرې مطالب پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه په کابل کې د امریکا سفیر څرګندونو او د رسنیو د مسولینو سره د جمهور رئیس حامد کرزي لیدنې ته ځنګړي شوې دي. دنیا غیر دولتي ورسپانې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کینینګ هم له قوله لیکلي چې دغه موضوع باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د ورسپانې په خبره د امریکا سفیر ویلي چې دوی د دغه حمله په اړه هیڅ معلومات نه لري او د دې ستونزې د حلولو لپاره به پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي. دنیا ورسپانې د رسنیو د مسولینو سره د جمهور رئیس کرزي د کتنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې ښاغلي کرزي په دغه ناسته کې ویلي چې ټاکنې ګډوډي نه بلکې افغانستان ته ثبات راولي. د ورسپانې په خبره حامد کرزي په نوماندانو غږ کړی چې د کمپاینونو پر مهال صمیمي فضا وساتي او د لومړي دور په شان خپل کمپاینونه پر مخ یوسي. هیواد دولتي ورسپانې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د امریکا د سفیر پرونی څرګندونې راخیستې او لیکلي دي چې که څه هم افغانستان له امریکا نه غواړي چې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی د دغه حملو د ماهیت په اړه معلومات نه لري. ورسپانې د امریکا د سفیر له قوله لیکلي چې دوی په دې وروستیو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره پر افغانستان د راکټي حملو په اړه خبرې کړې او هڅه یې کړې چې د دې موضوع د حل لپاره له خپل نفوذ کار واخلي. هیواد ورسپانې د رسنیو له مسولینو سره د جمهور رئیس کرزي د ناستې په اړه یو مطلب کې ویلي. ښاغلي کرزي له رسنیو غوښتي چې دوی باید مسولانه رفتار وکړي او د کاندیدانو په منځ کې د صمیمیت فضا د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نویز غیر دولتي ورسپانې هم د رسنیو د مشرانو سره په غونډه کې د جمهور رئیس کرزي څرګندونې راخیستې او د هغه له قوله لیکلي دي چې د واکمنې ستره لاسته راوړنه ایدا ده چې افغانستان بیرته د افغانانو کور شو. د ورسپانې په وینا جمهور رئیس کرزي په دغه غونډه کې ویلي د واکمنۍ لویه کمزوري د قانون نه پلي کېدل و او ستر لامل یې هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور و. ورسپانې پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفیر د څرګندونو په تړاو یو مطلب کې لیکلي چې امریکا وعده خلاف زبرځواک دی. د ورسپانې په خبره د امریکا سفیر ویلي چې دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ یو امنیتي ستونزه ده او امریکا د هیڅ لوري پلوي نه کوي. جامع باز غیر دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې په کابل کې د امریکا سفیر په حواله لیکلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه دفاع ته ژمن نه دي. د ورسپانې په خبره د امریکا سفیر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په نهمې مادې کې راغلي که افغانستان د یو بل هیواد تر برید لاندې راځي امریکا به له افغانستان څخه ملاتړ کوي.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده ایم و می فهمی که در بلوی گرده و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری د ازادی رادیو نه واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار. خو اوس به سید